سلامونه وخت په خیر. نن پنجشنبه د حمل ومه او د مارچ له وشتمې سره سمون خوري. وخت په افغانستان کې 4 بجې. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. په موکې د 3 ساعت خبرونه ده. دو بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو 3 میاشتو کې زیات شوي دي. د دې راپور موندنې کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قوانینو تطبیق، د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار محدودیتونه، او د نړیوالو مرستو په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د کومکونو کمیده سبب شوی چې ډېرې ښځې په نادولتي موسسو کې دندې له لاسه ورکړي. د ارزونه د بشرپال غبرګون لپاره د جنسیت کاری ډلې او د بشر دوستانه لاسرسي کاری ډلې لخوا چې د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې سره همکاري لري تر سره شوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د سیاستونو تطبیق د ښځو د کار کولو وړتیا 25% کم کړې ده. په راپور کې هم دا راغلي چې د بهرنیو مرستو کمښت د ښځو اړوند پروګرامونو بودیجه 121 میلیونه ډالر راکم کړې ده. په بدخشان ولایت کې د شکی او نسی ولسوالیو ترمنځ مواصلاتي لار د واورې خویدو له امله بند شوې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ریاست مشر محمد اکرم اکبری ویلي چې د سختو ورښتونو او د واورې د خویدو له امله د دوک شکی په سیمه کې لار بند شوې ده. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې تر اوسه د واورې خویدو د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د پداسې حال کې دا چې د واپی جندنې ادارې د روانې اونۍ لپاره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د باران او اوریدو وړاندوینه کړې ده. د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وتلو لپاره د مارچ 1 زربل اجل تمدید نکړي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په یو غونډه کې ویل چې په حکومت په د مارچ 1 زربل اجل په کلکه عملي کړي او غیر قانوني کډوال بل هیواد وباسي. تر دې وړاندې اسلام آباد د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې و چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د میشتو افغانانو د پاتې کېدو موده وغځوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتي چې د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان بیرته واخلي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت څخه د افغان محصلانو د سوابق غوښتنه شوې چې باید د مارچ تر 28 پورې وړاندې شي. دا معلومات به د بهرنیو اتباعو د امنیتي څانګې ډیټابیس ته اضافه شي. پاکستان دا کوي چې د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره چې د زیاتیدونکو تروریستي بریدونو لامل خراب شوی دا ګام ضروری دی. د پاکستان د دولتي راډیو د راپور له مخې تر اوسه پورې 1.92 افغان کډوال له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي اتحادیه له خلکو غوښتي چې لږ تر لږه د 3 ورځو لپاره خوراکي توکي او اوبه او نور ضروري شیان ذخیره کړي. اروپایي اتحادیه د 4 شنبه په ورځ د دې اتحادیې د غړو هیوادونو له 450 میلیون وګړو څخه وغوښتل چې لږ تر لږه د 3 ورځو لپاره د خوړو اوبه او اړینو توکو ذخیره ولري. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې اروپایي اتحادیه د امنیتي تدابیرو د بیا ارزونې په حال کې ده. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری کړی چې اروپا باید خپل امنیت لپاره لا زیات مسولیت په غاړه واخلي. د اروپایي اتحادیه چارواکي وایي چې جګړې، سایبری بریدونه، اقلیمی بدلونونه او ناروغۍ او د ممکنه بحران د رامنځته کېدو خطر لا هم زیات کړی دی. په تیرو کلونو کې اروپایي اتحادیه د کووید-19 وباد او د روسیې له لوري لاګواخونو سره مخامخ کړي او مسکو هڅه کړي چې د اروپا د انرژي اړتیاوې د فشار د وسیلې په توګه وکاروي تر څو د اوکراین د ملاتړ د کمولو لپاره اروپا ته ستونزې جوړ کړي. د ناټو سرمنشي مارک روټا خبرداري ورکوي چې روسیه کې د شي تر 2030 کال پورې پر اروپا یو بل بریټ وکړي. اروپایي اتحادیه د دغه احتمالي غوښنو په وړاندې د احتیاطي تدابیرو د غوړه کولو هڅه کوي چې له هغه څخه د خوراکي توکو او اوبو او ضروري وسایلو د ذخیره کولو سپارښتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون اعلان وکړ چې راتلونکو اونۍ څخه به د وارداتي موټر او سپکوټ ټرکونو تعرفه 15% لوړه کړي. د اروپایي کمیسیون مشر دا پریکړه غندلې ویلي دي چې دا تعرفه د کاروبارونو لپاره زیان رسوونکې ده او د مصرفونکو لپاره که په امریکا کې وي او که په اروپایي اتحادیه کې لا بدتره ده. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې وویل موږ غواړو چې د ټولو هغو موټرو پر وارداتو 15% تعرفه ولګوو چې په امریکا کې نه تولیدي. ولسمشر ترامپ چې تعرفې د مالیاتي اوایدو د کمخ جبران او د امریکا د صنعت د هيا وسیله بولی، همدارس زیاته کړي چې دا تعرفې به د اپریل په 3مه عملی شي، یعنی یو ورځ وروسته لاغه چې امریکا د هغو هیوادونو پر ضد متقابل تعرفې اعلان کړي چې د امریکا په سوداګریز کسر کې تر ټولو لوی ونډ لري. او د اروپای اتحادیې له لوري د روسیې پر مایع غاز د بندیزونو له نافذېدو وروسته افغانستان او منځنۍ اسیا ته د دې غاز صادرات زیات شوې دي. د رویټرز د راپور له مخې په تیرو دوو میاشتو کې افغانستان ته د روسیې مایع غاز صادرات 25% زیات شوي او 1,000 تنو ته رسیدلې ده. رویټرز راپور ورکوي چې اروپای اتحادیې تیر کال په روسیې د مایع غاز صادراتو محدودیتونه ولګول چې له امله افغانستان ته د دې محصول صادرات زیات شول. دغه بندیزونه د پولند له لوري وړاندې شوي وو چې د روسیې د مایع غاز له لوی وارداونکو څخه ګڼل کیږي او په دسمبر میاشت کې عملي شول. مایع پټرولیم غاز چې پروپان او بیوټان پکې شامل دي، عموما د وسایطو د سون د کورونو د تودوخې او نورو کیمیاوي محصولاتو د تولید لپاره کارول کیږي. د دې غازو د صادراتو زیاتوالی انرژي د سیمې له اړتیا سره تړاو لري. ډیره زیاته مننه چې تر وسره سره وي دا خبرونه از فرشته سهاګ درته وړاندې کوم. د دې خبرونه ډیره برخه نور بس د خبرونه نيز خبرونه ته څنګه ډی شوې ده خو راپورونه هم درته لرو. هیله ده چې تر پایه موږ سره مال وسی. په سر کې د افغانستان اړوند یو راپور ته ورځو. د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای چې د بودیجې د کمخ له امله خای د ماشومانو د خورځوکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر میاشتې پورې و درول شي. دبليو اف پی پرون په یو راپور کې دغه شان ویلي چې د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره د حیاتی خوراکي مرستو د دوام لپاره د خوړو نړیوال پروګرام 1,555,000,000 ډالر ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخامخ دي، ماشومان یې وس هم وایي چې ماشومان یې له درملنې لري پاتې دي او دوی درملنې ته اړتیا لري. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د بودیجې کمښت په خوارځواکۍ د اخته افغان ماشومانو په درملنه هم سیوري وغوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی خبرداري ورکړې کده د ادارې بودیجې تامین نشي نو خی افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر میاشتې پورې ودرېږي. دبليو اف پی په یو راپور کې ویلي چې د دې ادارې مشر سندي مکن د چهارشنبه په ورځ پاریس کې د ودې لپاره تغذیه په نوم د څلورم کانفرنس په درشل کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ته ویلي د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام ارشوي چې سخت انتخابونه وکړي، لکه مخنیوي ته د لومړیتوب ورکولو پر ځای درملنې ته لومړیتوب ورکول او زیاته کړي ده چې په افغانستان کې هم دا پروګرامونه ښایي تر میاشتې پورې ودرېږي. د دبليو اف پی د معلوماتو له مخې دوی د 2015 کال لپاره د شپږ 500 هیوادونو 10 میلیونه میندو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دوی زیاتوي چې د جګړې اقتصادي بې ثباتۍ او اقلیمي بدلونونو له امله په ټوله نړۍ کې د خوارځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. راپور زیاتوي وروسته لاغه چې د امریکا متحده ایالاتو چې د دبليو اف پی تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې وسنډولې، د خوړو نړیوال پروګرام له جدي مالی ستونزو سره مخ شوی. د افغانستان په اړه دبليو اف پی په یو جلا راپور کې د دې ادارې د تغذیې د برخې مشرې مونا شیخ له قوله ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره 2,555,000,000 ډالر ته سمدستي اړتیا لري. هغې زیاته کړې که د بودیجې ترلاسه نشي نو د ښځو، ماشومانو او کورنیو لپاره حیاتي پروګرامونه چې پکې بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه او ښوونځیو او د ښځو د حرفوي زده کړو مرکزونو کې تغذیه شامل دي له خطر سره مخ کېدای شي. دبليو اف پی دغه شان ویلي دا مهال د ماشومانو د خوارځواکۍ پوښښ چې مخکې له شپږو میاشتو تر 5 کلنۍ وه اوس تر 2 کلنۍ پورې محدود شوی او امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې یوازې د اړتیا وړ نیم خواړه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي وایي د دوی ماشومان لا درملنې ته اړتیا لري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دوه ماشومان چې یو یې 2 کلن او بل یې 10 میاشتنۍ دی د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ دي وویل د دوی د سیمې کلینیک 2 میاشتې وړاندې تړل شوی.
بیا هغه خلاص چې د